द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د جمعې ورځ کال 2015 د اگست میاشتې 28 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسخوتن 8 بجې په افغانستان کې شوی دی 9 بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه ارباب محمود
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د هند او پاکستان ترمنځ په ګډه پوله باندې رستو نښتو کې نږدې شپږ پاکستانیان او درې هندوستانیان وژل شوي دواړو خواو په یو بل د نښتو تور لګولی پاکستان غاړې ته د ځینې خلکو د کورونو پرېښودو رپوټونه هم راغلي
او مطبوعات وایي چې د پاکستان غاړې ته په پولو د پرتو سیمو نه عام خلکو محفوظ ځایونو ته نقل مکانی شروع کړې ده او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې هم تړلې شوې دي
د افغانستان جنوبي صوبه هلمند او شمالي ولایت فریاب کې حکومتي ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد د کامیابۍ دعوی کړې دي په فریاب کې د مرستیال صدر رشید دوستم په مشرۍ کې افغان ځواکونو ځینې سیمې بیرته نیولې دي
او د پاکستان قبایلی سیمه کې د پولیو او شری ناروغۍ پر ضد کمپاین جاری دی چې پکې 1,00,000 ماشومانو ته د ویکسین ورکولو هدف ایښودل شوی
د پاکستان فوج وایي د هندي ځواکونو لخوا د پولي بل اړخ نه په ډزو کې لږ تر لږه شپږ عام کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي په ژوبل کسانو کې شپږ ښځې هم شامل دي اخوا د هند میډیا د سرحدي چارواکو د خولې وایي د پاکستاني فوج لخوا سهار وختي په ډزو کې درې عام کسان وژل شوي دي او شپاړس نور ژوبل شوي دي پاکستان او هندوستان په یو بل باندې د ډزو شروع کولو تورونه لګوي د هند او پاکستان ترمنځ د انختی په 200 کیلومتره اوږده سرحدي سیمه کې شوی چې د پاکستان پنجاب او د هند بلکې لاندې کشمیر د یو بل نه جدا کوي پاکستانی چارواکو روانه هفته اعلان کړو د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو مشران به په نوی ډیلی کې د ستمبر په 9 نیټه د یو بل سره لیده کاته کوي چې پکې به د یو شمیر مسلو ترڅنګ په سرحدي پوله د ډزو په پیښو خبرې کوي او د پاکستان قبایلی سیمه کې د شری او د پولیو رنزونو خلاف کمپین روان دی چې پکې په ټوله قبایلی سیمه کې د اگست اخیری نیټې پورې 1,00,000 ماشومانو ته ویکسین ورکولو هدف ایښودل شوی دی د صحت چارواکي وایي په کمپین کې 1,200 د پولیو څاڅکي ورکوونکي ډلې برخه اخلي په قبایلی سیمو کې د کال 2005 راهیسې د شری کوم کمپین نه دی شوی په دې حقله باندې نور حال د سیمې له زمونږ خبریال اسلام الدین راکبی
د قبایلی سیمو پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو وینا تر مخه د کمپاین کې د 15 کالونو کم عمره اتل ک خو شاما شومان ته د پولیو نه بچکی د لوساس کی او شپږ میاشتونه تر لس کالو پورې ولس لک ما شومان ته د شیر نه بچکی د لوټی کې لګول دي او دوی 13 اتو ورځو کې سلو لک 1,000 وسو اتسل وخ ما شومان ته د پولیو نه بچکی د لوساس کی ورکړی دي او هم د غرنګ ولک شپږ یا 1,000 دیرش ما شومان ته د شیر نه بچکی د لوټی کې لګول دي د قبایلی سیمو پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر شعیب وای چې د شمیرو کې د شمالي وزیرستان شمیري نشته دي او دغه سیمینه به دوی ته شمیري رستو راځي ولې نور قبایلی سیمو کې دا کمپاین په خیریت سره روان دي
ډیر خو روان دي موږ د پولیو متلوندې سیفټی نه لاو شو او ډیر خلک په شو کې ما خپل ادرس لرو د فار پشاور کې تیرې کې او نو ډیر خو خاصه کمپاینز روان دي دا ټول د ډیټا چې کوم ده د میزل پکې 776131 ماشومان وکینه کیږي او د پولیو په کې 448
ماشومان پاکستان کې روان کال کې تر اوسه پورې د پولیو یو کم دیرش کې سونه مخې ته راغلي دي دغه کې سلور د سند سلور د بلوچستان دیالس د خیبر پښتونخوا او اته د قبایلی سیمو نه شامل دي اسلام الدین ساجد وایس اف امریکا دی ریډیو پېښور
د افغانستان جنوبی سیمه کې سخته جګړه روانه ده په دې علاقه کې د افغانستان قومي امنیتي ځواکونه د امریکا په مشرۍ کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته د طالبانو پرمختګ نیولو لپاره عملیات کوي مقامی خلک وای په روانه جګړه کې لکتر لگا یونیم سر یاقی وسلوال وژل شوی او یو شمیر ژوبل شوی هم دی. طالبانو روانه هفته د هلمند صوبې موسی قلعه ځینې علاقې قبضه کړې وې او د لشکرګاه صوبې په مرکزی ښار د قبضې لپاره یې لاره هواروله. د صوبایي چارواکو تر مخه په ښار د قبضې وړاندې وسلوالو د 15 نه زیات افغان پوځیان وژلي دي. اخوا فریاب صوبه کې 13 ورځ وسلوالو نیولې 15 افغان پوځیان نن وژلي دي.
د لیبیا نه اټلی ته روانه د مهاجرینو ډکه کشتۍ په سمندر کې ډوبه شوې. چارواکي یره لري په کشتۍ کې سواره خوښه 200 کسان مړه شوي دي، خو تر اوسه صحیح شمېره معلومه نه ده. چارواکي وایي د لیبیا سرحدي محافظینو د زیارت په ورځ ناوخته د لیبیا زواره ښار ساحل سره نږدې په یو ډوبېدونکي کشتۍ کې سواره 200 کسان بچ کړي دي.
هم د پناګزینو په حق له یو بل تفصیل چې کوم یورپ ته تلونکي دي، د آسټریا چارواکي وایي د هنګری سرحد سره نږدې په لویه لاره ولاړ ټرک کې یو اویا مهاجرو د مړینې سره تړلي 3 کسان یې نیولي دي. چارواکي وایي 2 نیول شوي کسان د بلغاریا دي او دریم تن سره د هنګری کاغذونه وو. د لیبیا او بیا د آسټریا چې کوم دا تفصیل دی چې یورپ ته دغه پناګزین سفر کول باندې مجبور شوی دی، په دې باندې لنډ شان تفصیل زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
امنیتی چارواکي وایي په دغه کشتۍ کې ډوب شوي اکثره پناګزین د افریقایي هیوادونو او د شام، مراکو، بنگلاديش او پاکستان دي چې په خپلو خپلو هیوادونو کې د جګړو، د بدامنۍ او بیروزګارۍ له کبله د یورپ په خونړي سفر روانېږي او د بحیرې روم په بوګنونکو چپو کې د خپل ځان او خپلې کورنۍ د روښانه مستقبل خوبونه ویني چې اکثره پکې خپل ژوند هم د لاسه ورکړي. د پناګزینو د خیر ښېګړې د ادارو د شمیرو تر مخه تر دې دمه یورپ ته په بحیرې روم د پورېوتو په وخت 1400 نه زیات پناګزین مړه شوي دي. همدغه شان د پناګزینو یوه بله ډله د هنګری په پوله په یو کنټینر کې مړه موندل شوي دي. د آسټرالیا چارواکي وایي د هنګری په پوله د کنټینر نه یو اویا مړي راوستل شوي چې ورسره د شام د غړیتوب کاغذونه موندل شوي وو. چارواکو د دغه پیښې په جرم کې د کنټینر د ډرایور تر څنګ 3 کسان نیولي دي. د پناګزینو دغه خونړۍ پیښې په داسې حال رامنځته شوي دي چې 13 ورځ یورپ ته راتلونکي غیر قانوني پناګزینو په کشاله د غربي بلکان هیوادونو مشرانو مهمه غونډه هم کړې ده چې پکې د جرمني چانسلر انګلا مارکل هم ګډون کوو. د پناګزینو دغه کشاله د دویم جنگ عظیم وروستو تر ټولو سنگینه کشاله ده. سربیا او میسیدونیا داسې دوه هیوادونه دي چې دغه غیر قانوني پناګزین ترې یورپ ته ننوځي. تیر هفته میسیدونیا په دې اړه په خپل هیواد کې امرجنسي هم لګولې وه، چرته نه چې هر ورځ د یونان او مشرقي یورپ نه 3000 خلک یورپ ته راتلو لپاره روانېږي.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو ده.
امریکای او سویلی کوریا تر ټولو غټ په شریکه جنگي مشکونه کړی دي. دغه مشکونه د پوچین سرحدي خار سره نږدې شوی دي. په دې مشکونه د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ زیات شوی تاوتریخوالی ورستو شوی دي. افغان د شمالي کوریا مشر کیم جانګ اون ویلي د سویلی کوریا سره مهم تلون د ملک ته اټومي وسلو صلاحیت په وجه شوی دی، نه چې د خبرو د صلاحیت لکبله. دواړه ملکونه په ورستو ورځو کې د جنگ غاړې لا ورغلي.
د امریکې د قومي امنیت سلاکار وای چین او امریکې په تیر یو کال کې د خپل اختلافات په سر کلاو خبرې کړې. د چین صدر شی جن پینګ راتلونکو میاشت د امریکې سفر کوي. میرمن سوزن رایس په بیجنګ کې د چین اعلی سفارتکار یانګ او صدر شی سره ملاقات کړي. صدر شی به د ستمبر د میاشتې په اخره کې د امریکې سرکاري سفر کوي او د خپل سفر په وخت په د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته وینا هم کوي. وایټ هاوس وایي د امریکې او چین چارواکي ګټور تعلقاتو لپاره خپلو کې خبرې کوي.
د ایشیا د سټاک مارکیټونو نن په برتلی او د یورپ سټاک مارکیټونو کې نن ډیر ثبات په نظر راتلو. د جاپان نیکی سټاک انډیکس 3% او د شنګهای سټاک ایکسچینج 0.8% اوچت شوی دی. د یورپ غټ سټاک مارکیټونه د ورځې په شروع کې لږ پریوتی خو وروستو د تیرې ورځې په نسبت 3% په برتلی.
د امریکای جنوبی ښار نیو اورلینز ته د امریکای پرله پسې صدران سفر کوي. اوسنی صدر باراک اوباما د زیارت پروس دغلته ورغلی وو. صدر بوش نن هلته ورغلی دی او پخوانی صدر بل کلینټن به د خالی په ورځ دغلته سفر کوي. د کټرینا په نوم سمندري طوفان لس کاله وړاندې په دې علاقه کې سخت تباهي کړې وه. کال 2015 کې د صدر بوش د ستارت په وخت سمندري طوفان کټرینا د حفاظتي دیوالونو تیر شوی وو او لږ تر لږه 1300 کسان یې وژلي وو.
اپل کمپنی د ستمبر په 9 نیټه د خپل یوې نوې جوړې کړې آلې لپاره خلکو ته بلنې لیږلې دي. تر اوسه دا ویل شوی نه دي چې اپل کمپنی به د څه اعلان کوي، خو میډیا د وړاندې نه د اپل کمپنی نوی آیفون په اړه خبرونه خپاره کړې دي چې پکې یو شمېر نوی خاصیتونه شامل کړای شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د منګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنه غبان او ری د پاکستان او هندوستان ترمنځ په ګډه او لانجمن سرحدي پوله باندې د دواړو اړخو په ډزو کې میډیا وایي چې د مړو شمېره اوس یو لسته رسېدلې ده. د دې وړاندې د پاکستان پوځ ویلي وو چې د هند په ډزو کې د دوی اړخ ته شپږ عام کسان وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د هند سرحدي چارواکو ویلي وو چې د دوی اړخ ته د پاکستان د پوځ لخوا ډزو کې درې عام کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل شوي دي. د دې تفصیل د اسلام آباد نه زمنګ خبريال ارشد حسین را کوي.
د پاکستان او هندوستان د ځواکونو ترمنځ په ورکینګ باونډری او د کنټرول په کرخه د ډزو او ګولاباري لکبله لک تر لګه نه عام وګړي مړه او د شپې تون زیات جوبل شوې دي. د پاکستان د فوج د مطبوعاتي څانګې لخوا د جمعه پر ورځ جاری شوې مطبوعاتي بیان کې داوا شوې ده چې د سیالکوټ په چاروا سیکټر د هندوستان د ځواکونو لخوا ګولاباري کې شپږ عام پاکستانی وګړي مړه او نور شپږ څلوېښت ټپیان شوې دي. خو مقامی میډیا د ډزو له کبله د مړو پاکستانی وګړو شمیره اته خایي. فوج په خپل بیان کې زیاته کړې ده چې په جوبل شوو کسانو کې دوه ویشت زنانه هم شامل دي. او مطبوعات وایي چې د پاکستان غاړې ته په پولو د پرتو سیمو نه عام خلکو محفوظ ځایونو ته نقل مکانی شروع کړې ده او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې هم تړلې شوې دي. اخوا د هندوستان مطبوعات هم د خپل فوج په حواله ادعا کوي چې د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر په آرسپورا او آرنیا په سیکټرو کې د پاکستانی رینجرو لخوا د ډزو او ګولاباري په نتیجه کې درې عام وګړي مړه او څوارلس جوبل شوي دي چې پکې د درېو حالت مرګونې ښودلې کېږي. خو ځینې هندي چارواکي د مړو شمېره څلور ښایي. د پاکستان د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف د هندوستاني ځواکونو لخوا په ورکینګ باونډری او د کنټرول په کرخه ګولاباري او ډزې بلا اشتعال بللي او غندلې دي او وایي چې د ډزو تازه پیښې د هندوستان اصلي عزائم څرګندوي. امریکې هم په دواړو هیوادونو د کشمیر په شمول د خپل منځ شخړو د خبرو د لارې په هواري زور راوړی دی او د امریکې د خارجه دفتر ویان ویلي دي موږ پوهیږو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خړی موجود دی خو بیا هم د دوی ترمنځ تناو کې کمی لیدل غواړي. د پاکستان مقامی مطبوعات وایي چې پاکستان په پولو باندې د ډزبندۍ د سرغړونو په سر یو ځل بیا هندوستان ته سخت احتجاج کړی دی او په اسلام آباد کې د هندوستان ډیپټی های کمشنر خارجه دفتر ترابللی دی. د هندوستان او پاکستان لخوا په وروستو ورځو کې په یو بل د ورکینګ باونډری او د کنټرول د کرخې د سرغړونو تورونه لګول کیږي او پاکستان د تیرو لسو ورځو دوران دوه وارې د هندوستان ډیپټی های کمشنر راغوښتی وو او د ډزبندۍ د سرغړونو په سر ورته شدید احتجاج ریکارډ کړی وو. پاکستان دعوا لري چې هندوستان اویا ځله د ډزبندۍ د لوزنامې سرغړونه کړې ده او هندوستانی چارواکي هم تور لګوي چې پاکستان د تیرو درې میاشتو دوران یو کم پنځوس ځله ډزبندۍ ماته کړې ده. د هندوستان او پاکستان ترمنځ پوله باندې زیاتره وخت د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي او په دغه نښتو کې د رپورټونو تر مخه تر دې مهاله په سلګونو پوځیان او عام وګړي وژل شوي دي او څېړونکي یره لري چې په پولو د تاوتریخوالي له کبله په سیمه د جنګ وریځې خورې شوي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو یو ساده خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې مونږ خبرې کولې د پاکستان او افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ په سرحدي پوله باندې د یو بل ترمنځ ډزې شوې دي. دواړه ملکونه په یو بل باندې دغه تورونه لګوي. د پاکستان او هندستان ترمنځ دغه اختلافات دغه فشار په صرف په سرحدي پوله باندې نه دی موجود، بلکې د میدان د لوبو په میدان کې که هغه کرکټ وي یا هاکی وي یا نور لوبې وي، نو هغه په میدان کې هم دغه د دواړو ملکونو ترمنځ اختلافات موجود وي، د یو بل په خلاف باندې شعارونه چغې سورې وخي. دغه سی اوس په رستو کې په میډیا باندې په موسیقي کې هم دغه اختلافات را مخته کیږي، خو ځینې خلک بیا وایي چې دا دواړو ملکونو کې د تندرو په خلاف چې کم دواړو ملکونو کې د یو بل په خلاف ترخه خوریږي، د هغې په خلاف ته دغه سوچ یا مفکورې په خلاف دا سندرې جوړې شوې دي. تفصیل یې زموږ همکار اشفاق مومن نه اورو.
د پاکستان او هند ترمنځ د اختلافاتو تفصیلی حال د سندرو په شکل کې د دواړو ملکونو سندرغاړو بیان کړي، خو په دغه کې هم دواړه خپل خطایانې کمې او د بل زیاتې وایي. د پاکستانی سندرې لیکونکي یو پوځي مشر دی چې په ځواب کې یې دغه سندره اے سی تے سی هیپوکریسی په نوم لیکلې. د دواړو سندرو شروع یو شان ده.
سنتے ہیں کہ دشمن رہتا ہے میرے ساتھ
دیو یا اور دل می دی چ زما پسر حد یو دخمن وسی گی او بیا کلا پورا کی گی کو اوس ہم خپا خپا وی دے د پاکستان مسلو اڑخ ته اشارہ وای چ دلتا سپین پوستی برطانوی خلق عربان او میڈیا پدغه بدنامه ول کی گی.
اصل میں یہ سب کچھ گوروں کا کچھ عربوں کا کچھ بریکنگ نیوز کا دھندا ہے.
پاکستانی سندرغاڑی د هند وزیر اعظم نریندر مودی عرب امارات ته د سفر او په دغه ملک کې د خلکو په سخت غبرګون وای چې ګنې تاسو په دوبی کې خلک راجمع کوي او مونږ یعنی پاکستان د چین سره خپل اړیکې مضبوطو، کوم چې د هند سره د اوږدې مودې سرحدي ستونزې لري.
تم دبئی میں بندے جمع کرو ہم چین سے پیار بڑھاتے ہیں.
بیا دے وای چی تاسو بی جے پی چی ہندو مذہب پرست گوندے اغوی تا واک ور کوی او مون یا پاکستان تا وای چی د مولانا زان خلاص کئ.
تم بی جے پی کو بیلٹ دو ہم ملا سے جان چھڑاتے ہیں.
زکر چی د هند سندرغاړي په خپل سندره کې وای
وہ ملے یوٹیوب بین کرے یہاں پنڈے کسنگ سے گھبرائے وہاں بلاسفیمی کا فندا ہے یہاں گائے سے کوئی نہ ٹکرائے.
پاکستان کے مولیان پہ یوٹیوب دے بندیز خبری کئی اور ہند کے ہندو مذہبی مشران پہ اولسی زائینو کی دے یو بل پہ خکولولو یا پہ غیر اخلاقی فیلونو دے خپل مقبولیت یا دے روب اچولو کارونا کئی او بیا دے وای چی پاکستان کے د مذهب سپکاوی په نوم باندې ویره ترخه خپریږي او په هند کې غوا چې د مذهب سره تړل شوی په نوم د هندو مذهب مشران خلق د پریشانې سره مخ کړی دي.
یہاں رات اور دن نهتا مارے وہاں فوج کا بمبو رہتا ہے میرے سامنے والی سرحد پہ کہتے ہیں دشمن رہتا ہے.
د مصر کې د دواړو ملکونو پوځي او سیاسي حکومتونو ته اشاره ده چې وای پاکستان کې پوځ واک اختیار لاس کې اخستې او د هند پر ضد ډنډوره وخی او د هند سیاستمداران د جمهوریت په نوم واک لاسو کې لري او د پاکستان پر ضد ناره باندې سیاست کوي او خلک غولوي.
دیموکراسي سړ رہی جیلو میں اور سرکاروں میں قاتل ہے بس دو فیملی کی چاندی ہے وہاں بھٹو ہے یہاں گاندھی ہے میرے سامنے والی سرحد پہ کہتے ہیں دشمن رہتا ہے پر غور سے دیکھا جب اس کو وہ تو میرے جیسا دکھتا ہے وہ تو میرے جیسا.
تاسو دا امریکہ غگ جیوا ریڈیو آو رہی.
ګران اوریدونکو، ستاسو د افغانستان په حق له یو رپورټ پام راګرځو. بلکې د کمال سادات د ډیور ریډیو خبریال هغوی سره سوشي به وړاندې مونږ خبرې اترې کړې وې چې افغانستان کې پرستو کې مختلف د افغانستان په فریاب کې او بیا د دغه سه هلمند کې د طالب وسلوالو سره د حکومتي ځواکونو ان خطر رپورټونه راخلي دي. ویل کېږي چې په هلمند کې یو نیم سل وسلوال یا یاقیان وژل شوي دي دغه سه فریاب او په هلمند کې دا خبرې کېږي چې فریاب کې 15 او په هلمند کې 15 حکومتي افغان حکومتي ځواکونه وژل شوي دي. دغه ټول تفصیل مو د کمال سادات نه پوښتلې وو. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
دی افغانستان جنوب غرب طرف ته دی هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ باندې چې د 1300 مدې رئیس جنگ روان وو. هلته طالبان وایي ځایي خلک وایي وکیلان وایي چې دا د طالبانو په لاس کې ده. اوس هلته طالبان واکمن دي خو حکومت په رسمي ډول په دې برخه نه دی ویلي. همداشان په 1340 ساعتونو کې د نړیوالو ځواکونو چې غوښتل ملاتړ ورته وایي په دې وروستیو کې دوی فوځي عملیات ودرولي دي او کله چې افغان ځواکونه له دوی نه ملاتړ وغواړي مرسته وغواړي بیا عملیات کوي. وای چې تاسو ځلې هلته عملیات کړی دي پکې تر 115 پورې د حکومت مخالفین چې دی هغه وژل شوی دي. همدا شاندا هم ګل کېږي چې تر شلو زیات په دې پرون رئیس افغان ځواکونه هم پکې وژل شوی دي. که څه هم هلته اوس جګړه روانه ده دواړه غاړې یو بل غاړې ته د ډېرې مرګ ژوبلې ادا کوي خو بل طرف ته د افغانستان ختیځ لوري ته د فاریاب ولسوالۍ د برغاسو سیمه کې هلته طالبانو پنځه د ولسي ځواک کسان پرون چې نیولي وو هغه ټول وژلې دي. باید یادونه وکړم چې په فاریاب ولایت کې د جنرال دوستم د 2000 ځواکونو سره هلته عملیات پیل کړي وو یا اوس یې هغه پای ته رسولې دي او سرپور ولایت ته د 2000 ځواکونو سره راغلی دی. سمو دا وړاندې د سرپور ولایت د کوهستانو ولسوالۍ چې طالبانو نیولي وه هغه بیرته افغان ځواکونو ته په لاس کې ورغلی دی. د امنیتي پیښو بل خبر داسې دی چې نن بیګام حالی د افغانستان یو جهادي مشر چې دی پروفیسر سیاح دی هغه په کور باندې دواره کې څنګه غورځېدلې دي. خلک وایي چې مرګ جوړه پکې نه ده وختي. دا خبرې دي د نږدې کسانو هم تایید کړې دي.
خټک سپتا صوبې په سیاح په کور باندې د غراکټه د اخري شوې دي یا غورځېدلې دي مرګ جوړه نه ده شوې. د طالب وسلوالو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه هم کیږي رامخته کیږي. ویل کېدل دا چې د سره به طالب وسلوال خپلو کې کمزوري شي. څه تفصیل دی؟ دا وروستۍ حمله عملیات د هغوی سوا شوي دي نور تیز شوي دي؟
عملیات خو تیز شوي دي زور یې اخیستی دی د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې. خو له کله نه چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې رپوټونه تایید شول د طالبانو په منځ کې هم د مشرتبه په سر اختلافات راپورته شول. یو طرف ته یې ملا منصور دی بل طرف ته یې ملا عبدالمنان چې د ملا عمر ورور کېږي. د دوی تر منځ اختلافات شوي دي. ملا منصور خپل مشر اعلان کوي ملا عبدالمنان یې هغوی مخالفت وکړي. اوس نن داسې خبرونه وو چې د ملا عمر ورور عبدالمنان دا خبره کړې ده چې کېدای شي د دوی تر جنگ هم پیل شي. نن په ځینو مطبوعاتو کې داسې وویل شول چې په زابل ولایت کې کېدای شي د طالبانو په ترمنځ د واکمنۍ پر سر جنگ وشي خو تر اوسه پورې داسې رپوټونه نه دي ترلاسه شوي. دلته سیاسي څېړونکي هم په دې دا خبرې کوي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته. د خپل د ملا عمر ورور چې دی هغوی هم منلي ده نورو طالبانو هم دا خبره منلې ده خو تر اوسه پورې د دوی ترمنځ د کومې لویې پېښې رپوټونه نه دي ترلاسه شوي. دلته افغان څېړونکي وایي چې افغان حکومت باید د دوی له اختلافاتونه ګټه پورته کړي. ځنی هغه طالبان چې سولې ته وفادار دي هغه د سولې په اړه وکړي افغان حکومت ته راوبولي.
ډېره مننه کمال خټک صاحب تاسو دغه وروستي تفصیل موږ سره شریک
کړو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پخوانی صدر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری یو نږدې ملګری عاصم حسین د نیبلو وروستو په پاکستان کې په سیاسي ماحول کې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر سید خورشید چا پرون ویلو چې که چرې د آصف علي زرداری د نیبلو کوشش وشو نو دوی به دا یو جنگ گنی. پا پاکستان کی دا پیپلز گن مشران وای چې پټ طاقتونه نه غواړي چې په سن کې پیپلز ګون حکومت وکي او د پیپلز ګون حکومت بے ثباته کول غواړي. ځنی سیلونکي وای چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت سره زیاتره واک اختیار دی او سیاسي طاقتونو په لاس کې په حقیقت کې کوم اختیار نشته. رپورٹ پی د اسلام آباد نظمنګ خبريال پیر بلا چارا کوي.
د پاکستان د فوج او ماتحت ادارې رینجرز لخوا د سند ایالت کراچۍ ښار کې د واکمن پیپلز ګوند یو اهم لیډر آسم حسین د گرفتارې په سر صوبایي حکومت سخت عکس العمل ښکاره کړی دی او د اطلاعاتو صوبایي وزیر فوج ته په اشاره کې ویلي دي چې خفیه طاقتونه سند کې د پیپلز پارټۍ حکومت نزغمي. سند ایالت کې واکمن پیپلز ګوند شریک چیئرمین او د ملک پخوانی صدر آصف زرداری او نږدې ملګري ډاکټر آسم حسین د گرفتارې په ضد پیپلز پارټۍ سخت تحفظات څرګندوي او د سند د اطلاعاتو وزیر نثار کوړو نن په خپل یو بیان کې فوج ته په اشاره کې تور لګولې دي چې ځینې قوتونه په صوبه کې د پیپلز پارټۍ حکومت نزغمي. صوبایي وزیر په ګوته کړې ده چې کم عناصر د بډو رشوتونو په تور سند ایالت کې د خلکو خلاف کاروایي کوي اغوی ته په نورو صوبو کې کرپټ عناصر ولې نخکاری. د نثار کوړو په خبره د دوی پارټۍ د کرپشن خلاف ته د دې حمایت نه کوي خو ورسره دا هم غواړي چې د کرپشن خلاف د ملک په نورو صوبو کې هم هغه شان کاروایان پیل شي څنګه چې په سند ایالت کې کیږي. واضح دی وی چې پیپلز ګوند گرفتار کړی شوی لیډر 13 ورځې د کراچۍ د ترهګرۍ مخنیوي خصوصي عدالت د درو میاشتو پریمانډ باندې رینجرز ته حواله کړی دی او رینجرز په آسم حسین باندې د بډو رشوتونو د جرایم پیشه عناصرو د سرپرستۍ او د اختیاراتو د ناجایز استعمال تورونه لګولې دي. آسم حسین د فوج سرلخکر جنرل راحیل شریف د کراچۍ دورې دور وزیر وروسته گرفتار کړی شوی دی او په دې دوره کې جنرل راحیل شریف د سوری لاندې د ملک اقتصادي مرکز کې د امنیت د صورتحال په اړه یو غونډه شوې وه او دې غونډې ته وینا کې جنرل راحیل شریف د ترهګرو د جرایم پیشه خلکو او د کرپټ عناصرو ترمنځ د تړون د ماتولو هدایات جاری کړي وو. پیپلز ګوند په آسم حسین باندې د ترهګرو سره د مرستو په تورونو باندې راپارېدلې دي او د ګوند اطلاعاتو مرکزي سکتر ویلي دي چې پارټي هر څه زغملي شي خو د ترهګرو سره د مرستو پیغور یا تور به په هیڅ صورت نه زغمي. د دې نړواندې هم د کراچۍ نه اکثریتي څوکۍ ګټونکي جماعت ایم کیو ایم د رینجرز د اپریشن په ضد د پارلمان او صوبایي اسمبلی نه د استعفا ورکولو اعلان کړی وو او ایم کیو ایم په فوج باندې د خپل کارکنانو د ماورې عدالت وجنې او کراچۍ کې د ایم کیو ایم سیاسي طاقت ختمولو تورونه هم لګوي. په وروستو کې د مرکز د واک لاندې د بډو رشوتونو د مخنیوي ادارې نیب لخوا د خیبر پښتونخوا پخواني اعلی مشر حیدر هوتی د یو نږدې ملګري د گرفتارۍ او بیا دور وزي او بیا د آسم حسین گرفتارۍ کو یو خوا د ملک سیاسي ماحول توجن کړی دی نو ورسره دا ګنګوسي هم کیږي چې فوج یو په یو لوی سیاسي کردارونه د مخې نه لر کوي. دلته کې سوال دا راوچتېږي چې آیا دا هر څه په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پر رضا کیږي او کنه. په دې حکله د سپریم کورټ بار پخوانی صدر او د بشري حقوقو کارمند اسما جانگیر وایي چې دا نه ګڼي چې په مرکز کې واکمن ګوند سي اختیار لري او د دې په خبره داسې ښکاري چې دا ملک د فوج په لاسو کې دی.
جہاں تک پی ایم ایل این کی قیادت خاموشی ہے ان کی اختیار کی بھی ہے ان بیچاروں کے پاس تو کوئی اختیار رہا ہی نہیں پاکستان میں تو اب ہر ڈیسیجن اور ہر جو بھی کام ہوتا ہے وہ فوج کے حکمران کر رہے ہیں اور جہاں ہم جو نمائندہ حکومت اگر بات کرتی ہے تو انہوں نے ایک سویلین تیار کیا ہوا ہے عمران خان کی شکل میں وہ جا کے ان کو بلے مارتا ہے.
دا وای چې مسلم لیگ نواز ګوند دا وخت بے لشی دی او هیڅ اختیار نه لري او ټول اختیارات فوج په لاسو کې اغست دی او کچر منتخب حکومت خوله راسپړي نو فوج ورته د عمران خان غونټ لیډر ساتلې دی او فوج د عمران خان په ذریعہ باندې د هر هغه سیاستمداران سپکاوی کوي څوک چې د فوج خلاف سویلو کوشش کوي. مبصرین دا نظر هم لري چې اهم تحقیقاتي ادارو د خفیه طاقتونو په ملاتړ او اشارو سره د سیاستمدارانو په ضد کاروایي شروع کړې دي چې په نتیجه کې د سیاسي او عسکري قیادت منځ تعلقات بے توله شوی دی او دوی زیاتوی چې په راتلونکي کې د فوج او سیاستمدارانو ترمنځ بدګمانۍ زیاتېدو قوي امکانات دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وا
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او سی بدل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د هند او پاکستان ترمنز په ګډه پوله باندې وروستو نښتو کې نږدې شپږ پاکستانیان او درې هندوستانیان وژل شوي. دواړو خواوو په یو بل د نښتو تور لګولې. پاکستان غاړې ته د ځینې خلکو د کورونو پرېښودو رپورټونه هم راغلي.
احمد بوت وای چې د پاکستان غاړې ته په پولو د پرتو سیمو نه عام خلکو محفوظ ځایونو ته نقل مکانی شروع کړې ده او په سیمه کې ټولې تعلیمي ادارې هم تړلې شوې دي.
د افغانستان جنوبی صوبہ هلمند او شمالی ایالت فریاب کې حکومتي ځواکونو د طالبانو او نورو وسلوالو پر ضد د کامیابۍ دعوی کړې دي. په فریاب کې د مرسیال صدر رشید دوستم په مشرۍ کې افغان ځواکونو ځینې سیمې بیرته نیولې دي.
د پاکستان قبایلی سیمه کې د پولیو او شری ناروغۍ پر ضد کمپاین جاری دی چې پکې 18 لکه ماشومانو ته د ویکسین ورکولو هدف اخودل شوی.
او ځواکې د خبرونو تفصیل ته
دا اته ورځو ډیټا چې کوم ده د میزل پکې 7,76,131 ماشومان ویکسینېټ کیږي او د پولیو پکې 4,41,748 ماشومان ویکسینېټ شي.
او واښي اوس د خبرونو تفصیل ته د پاکستان پوځوای هندي ځواکونو لخوا د پولی بل اړخ نه په ډزو کې لک تر لګا شپږ عام کسان وژل شوی دي او شپږ څلوېښت نور ژوبل شوی دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي په ژوبل کسانو کې شپږ ښځې هم شامل دي. اخوا د هند میډیا د سرحدي چارواکو د خولي وایي د پاکستان پوځ لخوا سهار وختي په ډزو کې درې عام کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. دواړه هیوادونه په یو بل باندې د ډزو شروع کولو تورونه لګوي.
د افغانستان جنوبی سیمه کې سخت جګړه روانه ده. په دې علاقه کې د افغانستان قومي امنیت ځواکونه د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو په مرسته د طالبانو پرمختګ نیولو لپاره عملیات کوي. مقامي خلک وایي پر روانه جګړه کې لږ تر لږه 150 یاغي وسلوال وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي. طالبانو روانه هفته د هلمند صوبې موسی کلا ځینې علاقې قبضه کړې وې او د لشکرګاه صوبې په مرکزي ښار د قبضې لپاره یې لاره هواره کړې هواروله. د صوبایي چارواکو تر مخه په خار د قبضې وړاندې وسلوالو د 15 نه زیات افغان پوځیان وژل دي. اخوا فریاب صوبه کې 13 ورځ وسلوالو نیولې 15 افغان پوځیان نن وژل دي.
د لیبیا نه اټلی ته روانه د مهاجرینو ډکه کښتۍ په سمندر کې ډوبه شوې ده. چارواکي یره لري په کښتۍ کې سواره خوښه 200 کسان مړه شوي خو تر اوسه صحیح شمېره معلومه نه ده. چارواکي وایي د لیبیا سرحدي محافظینو د زیارت په ورځ ناوخته د لیبیا زوارا خار ساحل سره نږدې په یو ډوبېدونکي کښتۍ کې سواره 200 کسان بچ کړي دي. امنیتي چارواکي وایي زیاتره مهاجرین د سب سهارا افریقایي هیوادونو پاکستان شام مراکش او بنگلاديش سره تعلق لري.
او د پناګزینو په حق له د استرالیا چارواکي وایي د هنګري سرحد سره نږدې په لوی لاره ولاړ ټرک کې یو اویا مهاجرو د مړینې سره تړلي درې کسان یې نیولې دي. چارواکي وایي دوه نیولې شوي کسان د بلغاریا دي او دریم تن سره د هنګري کاغذونه وو.
امریکایي او سویلي کوریا تر ټولو غټ په شریکه جنگي مشکونه شروع کړي دي. دغه مشکونه د پوچیان سرحدي خار سره نږدې شوي دي.
د امریکې د قومي امنیت سلاکار وای چین او امریکې په تیر یو کال کې د خپل اختلافاتو په سر کله خبرې کړې. د چین سره شی جن پینګ راتلونکې میاشت د امریکې سفر کوي. میرمن سوزن رایس په بیجینګ کې د چین اعلی سفارتکار یانګ او صدر شی سره ملاقات کړي.
د ایشیا د سٹاک مارکیټونو نن په برتلی او د یورپ سٹاک مارکیټونو کې نن ډیر ثبات په نظر راتلو. د جاپان نیکی سٹاک انډیکس 3% او د شنګهای سٹاک ایکسچینج 0.8% اوچت شوی دی. د یورپ غټ سٹاک مارکیټونه د ورځې په شروع کې لږ پریوتی خو وروستو د تیرې ورځې په نسبت 3% په بره لاړل.
د امریکای جنوبی خار نیو اورلینز ته د امریکای پرله پسې صدران سفر کوي. اوسنی صدر باراک اوباما د زیارت پر ورځ دغلته ورغلی وو. صدر جارج دبلیو بوش نن هلته کې خپل وینا شروع کړې ده او بل کلینټن به د خالی پر ورځ دغلته سفر کوي. د کټرینا په نوم سمندري طوفان 10 کاله وړاندې په دې علاقه کې سخت تباهي کړې وه چې له وجې لږ تر لږه 1300 کسان وژل شوي وو. دې طوفان د 1,00,000 نه زیات کورونه هم تباه کړي وو.
ایپل کمپنی د ستمبر په 9 نیټه د خپلې یوې نوې جوړې کړې آلې لپاره خلکو ته بلنې لیږلې دي. تر اوسه دا ویل شوی نه دي چې ایپل کمپنی به د سې اعلان کوي خو میډیا د وړاندې نه د ایپل کمپنی نوی آیفون په اړه خبرونه خپاره کړي دي چې پکې یو شمېر نوي خاصیتونه شامل کړي شوي دي.
د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل.
غانو ریډن کتا سو د وایس اف امریکا ډی ور ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوکه او ستاسو پام را ګرځو هغه برخه ته چې تاسو د ډی ور ریډیو په خبرونه کې اوره چې مطبوعاتو ته نړیوال مطبوعاتو کې څه چاپ شوي وي د افغانستان پاکستان او د نړۍ په حقله. نن د امریکای وتلې ورځپاڼه نیویارک ټایمز خپل یو اداریه لیکلې ده د کډوالو کم چې پناګزین وي د مختلف وجوهاتو لوجې یورپ ته سفر کوي. په دې حقله باندې اداریه چاپ شوې ده نیویارک ټایمز کې دا وړاندې کوي زموږ د ډیوه ریډیو خبریال همکار مختار خلیل.
انسانی تاریخ د جنگونو او د جنگونو د لاسه د خلکو په لوی شمیر کې د خپلو جنگ د پلو ملکونو نه نورو ملکونو ته پکړه کولو د واقعیتو نه ډک دی. په موجوده جدید دور کې هم د دنیا په مختلفو سیمو کې د جاری جنگونو له سببه د دغو ملکونو خلک په تیښته دي. په دې تیښته کې اکثر ډیر غم لړلي واقعات رامخې ته کیږي. همدا شان یو غمجنه واقع د زیارت په ورځ د یورپ د آسټریا ملک په سرحدي سیمه کې رامخې ته شوې ده، چرته چې آسټریا ته روان یو ټرک کې په غلا یورپ ته پکړه د تلونکو 500 کسانو مړی موندې شوی دی. دا کسان په ټرک کې د سا بندېدو له سببه مړ شوی دی. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې خپل یو اداریا آسټریا کې د کډوالو د غمجنی واقعې په باب لا لیکلې ده. د اداریې په شروع کې لیکلې شوې دي چې د زیارت په ورځ د آسټریا په صدر مقام ویانا کې د یورپي ملکونو د سرمشرانو په غونډه کې یورپ ته د پناګزینو د ورمات بهیر په معامله بحث روانو، چې د سرمشرانو غونډې ته د آسټریا په سرحد یو ټرک نه د 500 پناګزینو د مړو موندو خبر واورول شو. د سرمشرانو په غونډه کې ناست ټول مشران د دې خبر په اورېدو غمجن شول. غونډه کې ناستې د جرمني چانسلري انجلا میرکل د یورپ د نورو ملګرو ملکونو مشرانو ته په سختو ټکو کې ویل چې د دویم عالمي جنگ نه پس یورپ ته د کډوالو درآمد د دې لوی بهیر په یو اتفاق تابع کی. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتوي چې دا وخت مشرقي وسطا او افریقا کې د تود جنگ له سببه په زرګونو خلک د خپل سرونو بچکولو د پاره غربي یورپ ته په کډه روان دي. یورپي ملکونه دې مجبوره پناګزینو لا نه یوازې د سر پټولو په مناسب بندوبست کولو کې پاتې راغلي دي، بلکې ځینو یورپي ملکونو خصوصا برتانیا او فرانس خو د دې بدنصیبو خلکو په خپلو سرحدونو د رایسارولو اقدامات هم کړي دي. بلخوا یورپي یونین د پناګزینو د لوی بهیر نه د زیاتو زپولو دوه ملکونو یونان او ایټلی هم څه امداد نه دی کړی. د مشرقي یورپ هنګری هیواد د پناګزینو په معامله کې خپل رویه ډیره سخته کړې ده او سربیا سره په خپل سرحد د فوز لګولو دړکې کړې ده چې دا شان کډوال د سربیا نه هنګری ته ننوځي. نیویارک ټایمز لیکي چې لیبیا او د افریقي نورو جنگ د پولو سیمونه تښتېدلو پناګزینو لا یورپ ته د رسیدو لپاره د بحیرې روم لاره ډیره سخته ده، هر کله چې د یونان لار ورته ډیره اسانه ده. همدغه وجه ده چې سخت کال ترکینا د سمندر په لاره 1,01,000 پناګزینو ځانونه یونان ته رسولي دي. د یونان نه دوی د مقدونیا او د سربیا په لار هنګري ته او هنګري نه بیا جرمني او د غربي یورپ نورو ملکونو ته د ننوتو کوشش کوي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې ډیر ضرب د بلقان سیمې ته 3,000 پناګزین د ورځې په حساب راتلل شروع شي. اداریه زیاتی چې سخت کال جرمني کې اتولکو کډوالو د پناه د پاره ارزای کړی دي. په دې جرمني کې نسلي کرکه او جرمونه زیاتېدل شروع شوي دي. نیویارک ټایمز د خپلې اداریې په اخر کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ یو ټرک کې د 500 پناګزینو د مړو موندو وروسته به امید دی چې یورپي ملکونه خپلې سترګې لګې اوغړی او یورپي ملکونه به اوس د جرمني د چانسلري د انجلا میرکل دې خبرې ته غوږ کیږدي چې د کډوالو د مسلې په شریکه کوټلې تابعیا پکار ده. د آسټریا د خارجه چارو وزیر خو د زیارت پر ورځ یو منصوبه هم خوره کړې ده، په کومه کې چې د یورپي یونین 28 واړو غړو ملکونو ته کډوالو د پاره د کوټې اخودو وینا شوې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان په ټولو قبایلی ایجنسو کې د شری او د پولیو د رنس خلاف کمپین روان دی. دا د 12 ورځو کمپین دی او د اگست د اخیری نیټه پورې بروان وي. چارواکو ځان ته د 1,00,000 ماشومانو هدف ایښودلی چې دوی ته به دغه ویکسین ورکوي د پولیو او شری ناروغو پر ضد. په دې حقله باندې نور حال د سیمې نه زمونږ خبریال اسلام الدین راکوي.
د پاکستان قبایلی سیمو کې د ماشومان غزن یا پولیو او شیری په ضد روان 2 ورځنی کمپاین نن په 9 ورځ هم روان او دغه کمپاین به 3 ورځې نور یعنی د اگست 1.5 نیټې پورې دوام لري. د قبایلی سیمو پولیو مخنیوي پروګرام چارواکو وینا تر مخه د کمپاین کې د 15 کالونو کم عمره 8,00,000 خوښه ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدلو ساسکي او 6 میاشتو نه تر 10 کالو پورې 1,00,000 ماشومانو ته د شیری نه بچ کېدلو ټیکې لګول دي او دوی 13 ورځو کې 1,00,000 ماشومانو ته د پولیو نه بچ کېدلو ساسکي ورکړی دي او هم دغه رنګې 1,01,000 ماشومانو ته د شیری نه بچ کېدلو ټیکې لګولې دي. د قبایلی سیمو پولیو مخنیوي پروګرام ویان بابر شعیب وایي چې د شمیرو کې د شمالي وزیرستان شمیرې نشته دي او دغه سیمې نه به دوی ته شمیرې روستو راځي. ولې نور قبایلی سیمو کې دا کمپاین په خیریت سره روان دی؟
روان دی موږ د پولیو متلوندې سیفټی نه لاو شو او ډیر خلک په شوق کې ما خپل ادرس لرو د فارپشاور کې تیرې کی او نو ډیر ښه ښه کمپاین روان دی. دا ټول د ډیټا چې کوم ده د میزل پکې 7,76,131 ماشومان وکینیټ کیږي او د پولیو پکې 4,41,748 ماشومان وکینیټ شي. تیارې کې د نار ډیټا اوس پورې نه راغلي. هغه چې کمیونیکیشن څه مسلې دي د غدي نو چې ان شاء الله غراشي او باز ډیر علاقې پکې دا شي دي چې هغه ډیورینګ کمپین څه د وجه نه پاتې شي دي نو هغه به ان شاء الله پکې کور شي.
په قبایلی سیمو کې د شیری په ضد 8 کال وړاندې په کال 2000 کې پوره کمپاین شوی وو چې پکې د قبایلی سیمو ټولو ماشومانو ته د شیری نه بچ کېدلو ټیکې لګېدلې وي او چارواکي وایي چې اوس 8 کال وروسته دا لومبنه 2 ورځنی کمپاین دی چې د سیمو کې روان دی. د خیبر پښتونخوا پرنګي په قبایلی سیمو کې هم هر کال په سوونو ماشومان د شیری مرض کې اخته کیږي چې پکې یو شمېر د مرګ سره هم مخ کیږي. چارواکو وینا تر مخه د قبایلی سیمو خیبر ایجنسی او ارګزی ایجنسی شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په زرګونو خلک بے کور دي او هغه د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو کې کیمپونو او د کرای په کورونو کې میش دي او دغه خلکو ماشومان د کمپاین کې د شیری ټیکونه محروم پاتې کیږي. ولی شوی بابر وای چې کوم خلک واپس خپل کورونو ته روان دي نو د هغه ماشومان ته دوی نه یوازې د پولیو ساس کې ورکوي بلکې د شیری نه بچ کېدلو ټیکې ورته هم وهي.
من پاپولیشن خو وته ځای کنه هغه کې د سوق پنګو کې تراتی دی او سوق چرته تراتی دی دا څه کده پاره تاسو ګوري دا کې دا سچويشن د چنين کسان ته خوا دی خوا دی دا څه نارت کې ګوري تاسو ګوري ټول تقریبا ای ڈی پی شي دی چې کوم دا ٹی ڈی پی روان دی ریډیفیشن چې کیږي نو دیتہ بیا باندې سپاٹ انت ویکسینیشن هم جاری دی او ڈراپ سم.
پاکستان کې روان کال کې تر اوسه پوری د پولیو یو کم درش کې سونه مخه تراغلي دي. دغه کې 4 د سند 4 د بلوچستان 4 د خیبر پښتونخوا او 8 د قبایلی سیمو نه شامل دي. قبایلی سیمو کې 15 کیسونه د خیبر ایجنسی 2 د جنوبي وزیرستان او 1 کیس د شمالي وزیرستان نه مخه تراغلي دي. تیر کال پاکستان کې د پولیو 300 نه زیات کیسونه مخه تراغلي وو چې پکې 180 خوښه د قبایلی سیمو نه وو. ولې دې کال قبایلی سیمو کې دغه کیسونه ډیر کم شوي دي؟ بلخوا پاکستان کې 4 واړو ایالت تونو کې با د پولیو په ضد 3 ورځنی کمپاین در رواني میاشتې یعنی ستمبر 14 نیټې نه پیل کیږي چې پکې به 3 کروڑ نه زیات 15 کالونه کم عمر ماشومان ته د پولیو نه بچ کېدلو ساس کې ورکول شي. اسلام الدین ساجد وایس اپ امریکا دی ریډیو په خبر.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی رادیو یو ساته خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوښ کې تاسو خبرې وورید د اسلام الدین دغه رپورت چې د پاکستان قبایلی سیمو کې د پولیو او د شری د ناروغۍ لپاره کمپین شروع کړی شوی دی. دغه ځکه چې به نږدې 1,00,000 ماشومانو ته دغه ویکسین ورکول کیږي. اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځو په خیبر پښتونخوا قبایلی علاقو کې دغه ماشومان د عمری معذوری نه بچ کولو لپاره کم کمپینونه چلیږي. په دغه کې دغه خلک چې ورسی کورونه کور په کور باندې ماشومانو ته دغه کترې ورکول کیږي نو په رستو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقو کې په دې باندې حمله هم را مخته شوې دي. دغه سې د بلوچستان نه هم رپورټونه راخلي دي. د پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې دغه کسانو ته څوک چې په دغه حملو کې د پولیو ورکران وي هغه وژل شي یا ژوبل شي هغه ته به حکومت پیسې ورکوي. نن دغه شان یو دستوره په شبقدر کې شوې ده، چرته چې کال 2012 کې د پولیو په یو ټیم باندې حمله شوې وه او لږ تر لږه دوه کسان په دې کې وژل شوي وو. دغه دستوري ته د ډیو ریډیو خبریال شاهین شاه ورخلی وو او هغه رپورټ را لېږلی دی، اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
په ډیسټریکټ هیډکوارټر اسپتال چرسده کې نن د حکومت له طرف نه هغه خاندانونو ته فنډ ورکوي کوم چې په کال 2012 کې د پولیو مهم په دوران مړه شوي وو. او د صحت چارواکي محمد علي وایي چې د مړه شوي پولیو چارواکو کورنو ته به د فنډ نه علاوه صحت محکمه کې برتیانې هم ورکولی شي.
شهیدان شو ناری په دا حکومت کړی دی. دې ته چې کوم دی د پینشن او د سرویسز والا خبر هم د ویشته دي چې دې ته به پینشن هم ورکوي، دې ته به سرویسز هم ورکوي او دا ټولې خبرې چې سونه د نور پولیس ډیپارټمنټ لپاره کوم پیکیج دی هغه پیکیج د دې لپاره دی.
یادونې ده چې په 19 دسمبر 2012 کې د ضلع چرسدې سیمې شبقدر کې د پولیو مهم په دوران ترخه غری ښکار شوی دوه کسان لیډی هیلت سپروایزر زکیا او ډرایور محمد ایاز مړ شوی وو. او د ډرایور محمد ایاز ښځه روبینه ایاز وای چې د کوم بچو خدمت کوونکی خپل بچی بیا سره پاتې دی.
بس هغه ورځ په مونږ خدای تیر د قیامت ورځ په مونږ خدای تیر بیا سره پری خو واړه بچی راته یتیمان کړل زمون داغ نه علاوه هیڅ سره نه ودا الله سره ده په مونږ ډیره سخت تیریږو خو زما د حکومت نه دا درخواست دی چې اخر هغه خو داسې په بد دغه کې هم نه ګرځېد نه اخر دا ولي د قام خدمت یې کولو زه په خپل هم ایل ایچ ډبلیو یم د قام خدمت کوم او ما هغه د هغې نه پاتم په دې پولیو کې زه په خپل هم ایسه اخلم آیا سبب زمام دا انجامی زمونږ د وړو بچو اخر دا انجام خو بنی کنه.
دوی زیاته کړه چې د ماشومانو را روان وخت ډیر فکر وړي او یو مور د پلار ځای هیڅ کله نشي پوره کولی. خو بلخوا د مړې شوې لیډی هیلت سپروایزر زکیا خاون جانزیب وایي چې د ترخګرو په نظر کې د قوم خدمت مرګ سره خبرې کول دي او زکیا به هیڅ قسمه ویره نه لرله.
زما کور والا چې کوم واغه خ مزیدار ډیوټي بیا کوله یې یار بګر نه واخه ډاډه به تلل خپل ډیوټي لا به تلل ماشومان قوم خدمت یې کوي یو نره باجو را خدا وا خو بس ظالمانو دې خدای کور وران کی چې ماته سره خپل بچی پرې خو زما په دولت سو کوم زو په دولت سو کوم زما کور وران.
د صحت چارواکي وایي چې د ځای پولیس په مدد دوی خپل سکیورټي پلان جوړوي او د مهم په دوران هر یو ټیم سره سکیورټي چارواکي موجود وي چې دا غي په وجه پولیو ټیم ته ویره نه محسوسيږي او کمپاین په خطوګه تر سره کوي. شاهین شاه، وایس اف امریکا، ډیوا چرسده.
دا یو څو ساس کې د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را.
پوجړه کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوکی کا
پختو ډراما ورې د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوم کای
محمد مونی،
لیکوم کای
نور البشر نوی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو یو ساده خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونه نیخ پنیغه په ویب پاڼه ته چلاړ شئ، په هغه هم اوریدئ شئ. اوس تاسو پام راګرځو یو بل رپورټ ته چې د خیبر ایجنسی باړه کې د بند صنعتونو یا کارخانو د بیا چالو کولو لپاره د جون په میاشت کې د پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی دوی ته د بجلی بحالولو اعلان کړی وو، خو د دوه میاشتو تیرېدو باوجود د علاقې خلک وایي تر اوسه د قبایلي سیمو لپاره د حکومت مشر حکومتي مشر یا د خیبر پښتونخوا گورنر دغه اعلان نه دی عملي شوی. د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری د دې نور تفصیل داسې راکوي.
د جون میاشتې په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان په لاس د تیرو شپږو کالو راهیسې د باړې تړل شو کارخانو د بیا پرانستې په مهال گورنر د باړې صنعتي او کاروباري هلو ځلو بیا بحال کولو لپاره د 1 بلین روپو نه زیات رقم اعلان کړو او ورسره ځایي پولیټیکل انتظامیې ته په باړه کې دو واړه وړو او غټو کارخانو له هر قسم اسانتیا ورکولو هم امر ورکړو. د باړې صنعتونو بیا پرانستې په اولنی پړاو کې دلته د 30 نه زیاتو پاورلومز د فعالولو تابعه شوا او ورسره په دویم پړاو کې د غوړو پلاستیک ووري سټیل او شاپینګ بیګونو د کارخانو پرانیسته هم منه شوا. خو د گورنر د اعلان او د واړه اسانتیاو باور کولو دو میاشتې تیرېدو باوجود اوس هم زیاتره کارخانو ته په مکمله توګه بجلی نه ده بحال کړی شوې او اوس خو حد دا دی چې ځینې د کارخانو مالکان خپلې کارخانې په جنریټرو چلولو مجبوره شوي دي. همدغسې د یو پلاستیک کارخانې مالک ګلایا زپریدی ډیوه ریډیو ته د خپل مشکل په هکله وویل. یو بل کارخانه دار رضا خان څوک چې د پاور لومز یونټونو د اتحادیې یو غړی هم دی یي چې د بجلی بحالۍ په هکله هغوی څو څو وارې د قبایلي سیمو د بجلی د رسد ادارې یعنی ټسکو ته رجوع وکړه خو تر اوسه د هغوی مشکل نه دی حل شوی. ډیوه ریډیو د خپل اړخه هم د ټیسکو اعلی واکمنانو سره بیا بیا د رابطې هڅې وکړې خو هیڅ کوم ذمہوار کس هم په دغه موضوع جواب ورنکړو. البته چې کله په دې حقله د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شان او پوښتل شول نو هغه په خپل لنډ جواب کې داسې وویل. د باړې د کارخانه‌دارانو تر لاسه شو معلوماتو له مخه په عالمګودر او کاریګړګړې کې په سلويختو د سلکو کارخانو کې فقط شپږ پرانستای شوې او دغه سي د واورې جوړولو په 14 کارخانو کې هم فقط 15 فعال دي. البته د غوړو شاپینګ بیګونو پایپونو او د سټیل زیاتره لوی کارخانه تر دې مهاله نه دي فعال کړی شوې. ورسره د دغه کارخانو مالکان د امنیتي ادارو له خوا هم د سختو څارنې لاندې دي او په دغه کارخانو کې کارکونکو له د اوګدو پښتنو اترو نه پس باړې ته د ورتلو او په کارخانو کې د کار کولو اجازه ورکولای شي. د بجلی نشوالی او د کارخانو کاریګرو او مزدورانو په تګ راتک سختو قدغنونو زاید کارخانو مالکان د درنو مالی تاوانونو سره مخ کړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم جدی.
بس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی،
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د مخستان لنهو څخه تر لسو بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
اوس وړاندې کوو یو اداریه.
د افریقي د سیمې د ګینی د حکومت او دغلتا د دوو لویو مخالفه سیاسي پارټو ترمنځ د روانو صدارتي انتخابونو په لړ کې خپل منځ کې د اختلافاتو د اوارولو لپاره یو لوزنامه دسخت شوې ده. دې سره دا قوي امیدونه هم پیدا شوي دي چې انتخابونه به کوټلي او امنناک وي. دا لوزنامه د فریقینو ترمنځ تر هفتو هفتو پورې د باضابطه خبرو اترو رسته شوې ده او په دې کې مقامي کونسلونو کې د نمایندګۍ اجازت ورکړې شوې ده، کوم نه چې به په کال 2014 کې د شوو آئینی انتخابونو څرګندونه کیږي. د لوزنامې د یوې برخې په توګه حکومت مخالفه ګوند ته د ګینی د 333 ضلعو ځینې 128 ضلعو کې د نمایندګۍ ورکولو لوز کړی دی. په لوزنامه کې د انتخابي فهرستونو په باب لا د مخالفه ډلو د فکرمندو ختمولو ذکر هم شوی دی. په لوزنامه کې د انتخابي فهرستونو د سر دوباره جاج اخیستو دپاره د یوې تکنیکی کمیټې په جوړولو صلاح یو کړی شوی ده. دا تکنیکی کمیټي به د آزاد قامی انتخابي کمیشن یو برخه وي. په لوزنامه کې اخیری فیصله دا شوې ده چې د انتخابي کمیشن د اوسوس حق رسیدلو دوه غړو په ځای به د مخالفو ډلو غړي لګولی شي. ګینی د کال 2010 په نومبر کې سیاسي عمل ته راوړېدلی هیواد دی، خو د 11 اکتوبر د صدارتي انتخاباتو دپاره مقرر شوي شرطونه د وخت د سره متنازعه را روان دي. د دې خلاف مخالفو ډلو احتجاجونه هم کړي دي چې له عمله ډېر کسان مړه شوي او ډېر ژوبل شوي دي. امریکا د ګینی د حکمرانه او د مخالفو سیاسي پارټو ترمنځ د شوي لوزنامې ستاینه کوي، ځکه چې د دې له سواب راتلونکي میاشت کې د کیدونکو صدارتي انتخابونو د لومبه مرحله د پاره لار اواره شوې ده. حکومت او مخالفه سیاسي ډلو د اعتباري کوټلو او د امنناکو انتخابونو کولو د پاره د روغنيته سرګندونه کړې ده. موږ به د انتخابي عمل مرسته جاري ساتو او ټولو فریقو ته په ټینګه وینا کوو چې په ټوله انتخابي موده کې خبرې اترې جاري او د شر شدت نه ځانونه بچ وساتي. موږ د ټولو فریقو ډاډګیرنه کوو چې په دې روغ بنیاد مزل جاري وساتي او د نوې لوزنامې مطابق دې په شریکه انتخابي تیاری شروع کړي. امریکا په دې اهمه ګړۍ کې د ګینی د ټولو خلکو په شریکه ودرېدو کې او د راتلونکو انتخابونو په یقیني کولو کې یو کردار ویني، ځکه چې په دې به قام یو موټی کیږي او جمهوریت به مضبوطیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.dwradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwradio.com
یعنی www.voadwaradio.com.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټیوب ریډیو خبرونه ته پکې اکرام تاسو ته فیسبوک استعمال کړی؟
بالکل، فیسبوک خو د روزانه په حساب باندې زیاتره د هغې استعمال ویو استعمالو.
نن خبر یې چې په د فیسبوک مشر چې کم دی سی او دی، هغه وایي چې 1 بلین خلک چې دی روزانه فیسبوک استعمالوي، یعنی په ټوله دنیا کې په اوو کې یو کس خامخا فیسبوک استعمالوي روزانه.
او یقینا دا ډیره غټه خبره ده چې فیسبوک د نړۍ کوم کوم ځایونو ته اوس رسیدلی دی او خلک په دوی بل سره رابطې کوي او ډیر ملګري چې وړاندې د یو بل نه غیب شوي وي هغوی په یو بل پیدا کوي، یو بل دغه شان د حجرې یو قسم یا د سوشل
حجره ده په انټرنیټ باندې حجره ده. کال 2004 کې فیسبوک لانچ شوی وو، دا په انټرنیټ په دنیا کې راغلی وو او اوس دغه ځای ته 1 بلین خلک روزانه دا استعمالوي. ګران اردن کو ډیور ریډیو سره